فروغ د ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې یو بل خبرونه مو پیل سو چې تر پنځو بجو ده. اوریدونکو دا خبرونه مو خبری خبرونه ده، د رپورټونو او خبرونو ترڅنګ نیوز پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټ درته ولرو. نړیوالو مسایلو کومې د پاکستان او هند ترمنځ لانجې ته چې د کشمیر پر سر یې لري کتنه کړې ده، نور رپورټونه وروسته خپرو. اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې اترې نن هم په قطر کې دوام لري. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي چې له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې سي او د تروریستي شبکو، نشه یي موادو د قاچاق او پیسو سپینولو پر وړاندې مبارزه کې به یې همکاري له کابل سره لا ډېرې سي. او په یمن کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. د خبرونو تفصیل د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري اترې نن هم په قطر کې دوام لري. وړاندې لدی یو شمېر رسنیو د امریکایي استازو او طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرو د پای ته رسیدو راپور نو ورکړل. ویل چې اوس د انګلیسي، فارسي او پښتو ژبو هوکړه لیکونه د نسخو تطبیق او پرتله کول پیل شوی دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه راپورونه ناسم دي او مذاکرات نن هم دوام لري. د نوموړي په خبره لا هم ځینې د اختلاف وړ نه، بلکې د پاوینا د بحث وړ ټکي شته چې باید نهایي سي.
ځینې داسې ټکي دي چې نهایي شوي نه دي، نشو داسې ورته ویل چې اختلاف د پاغه باندې، لیکن ځینې ټکي شته چې هغه باندې هغه باید نهایي شي خبرې پرې وشي. وروستني ټکي دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کېږي.
تر اوسه د دغه هوکړه لیک جزئیات نه دي لاندې خو ویل کېږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاورې نه کاریدل بین الافغاني خبرې اترې او اوربند د مذاکراتو له اصلي موضوعاتو څخه دي. تم ده تر دغو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره د دې موافقې په اړه خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو د نومول سوي والي مرستیال په یوه برید کې وژل سوی دی. باختر خبری آژانس په کندهار کې د اتل قول اردو د یو قومندان لقبل چې نومې نه دی ښودلی د خبر ورکړ. په خبر کې راغلی چې د کندهار لپاره د طالبانو د نومول سوي والی مرستیال مولا زرقاوي تیر شپه په غورک سیمه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوی دی. باختر آژانس زیاتوي چې له نوموړي سره د طالبانو درې نور لوړ پوړي قومندانان هم وژل سوي دي. ویل کېږي مولا زرقاوي د کندهار ولایت په وروستیو ګڼو امنیتي پیښو کې ښکېل و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په کندهار کې د ماین په چاودنې او دوه جلا جلا هدفي وژنو کې د دوه ښځینه پولیسو په ګډون شپږ پولیس وژل سوي دي. لومړی پېښه نن سهار د کندهار د لومړۍ ناحیې اړوند چوک مدد په سیمه کې هغه مهال وسو چې نامعلومو وسلوالو په یوه برید کې دوه ښځینه پولیس په نښه کړې. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکسي وویل
نن سهار اته نیم بجې شاوخوا د ارغنداب ولسوالۍ دوه تنه پولیس وې چې وزپته پر لار ده د نامعلوم اشخاص د خواست څخه پروستوي دي او دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا څه دغه نسخه بل چا کار نه دی د طالبانو دی.
د ښاغلي ناصر په وینا وسوال برید وروسته له سیمې تښتېدلي دي او دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې او د تروریستي شبکو، نشه یي موادو د قاچاق او پیسو سپینولو پر وړاندې مبارزې کې به یې همکاري له کابل سره لا پیاوړې سي. د خبره د دغه سازمان مشر یورګن سټاک نن له افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړی دی. د ارګ په ویلامې کې د ښاغلي سټاک له قوله ویل سوي چې وایي پر داسې پلان کار کوي چې د بهرنیو او تنظیم سوي مجرمینو د تعقیب او موندلو په هدف معلومات به د افغانستان له حکومت سره شریک سي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو شبکو مالي سرچینې به وپیژني او له منځه به یې یوسي. افغان ولسمشر هم په دې لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانېدلې چې دې پدیدې ته یو ځانګړی تعریف ولري. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. په یمن کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. دغه ولایت یوه اونۍ د مخه د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو د انتقالي شورا لخوا اشغال سوی و. دا په وروستیو څو ورځو کې دوهم ولایت دی چې حکومتي ځواکونه یې د یمن د جنوب د انتقالي شورا له نیمه پوځیانو څخه بیرته نیسي. تر دې وړاندې حکومتي ځواکونو شابو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستی و. د یمن د حکومت د اطلاعاتو وزیر معمر الایریانی پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې ولایت مرکز زنجیبار ښار د حکومتي قواو لاسته ورغلی دی. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ډلې وروسته لاغه چې د اګست پر لسمه د دغه هیواد پر موقتي پلازمینې عدن واکمن سول، له حکومتي ځواکونو سره یې جګړې ته دوام ورکړ او غوښتل یې نورې سیمې هم ونیسي. په 2014 کال کې هغه مهال چې ایران پلوه حوثي یاغیانو د یمن پلازمینه صنعا تر خپل کنټرول لاندې راوستله، د عبدالرب منصور هادي حکومت چې سعودي عربستان ملاتړ کوي پلازمینه عدن ته انتقال کړه. اوس مهال عدن هم د یمن د جنوب د انتقالي شورا په واک کې دی. دغه شورا وایي په پام کې لري جنوبي یمن د یو خپلواک هیواد په توګه اعلان کړي. او ترکیه له روسیه سره د دغه هیواد سو 50 ډوله جنگي الوتکو پر پیرول بحث کوي. لوی د رسنیو د روسیې د ریا نوستي خبري اژانس په استناد دا خبره کړې ده. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې پړه پر روانو خبرو تاسو ته معلومات درکو. د ازادي رادیو خبريالان په دوحه کې د طالبان د سیاسي دفتر له ویندوی سره غږېدلې دي. نن په دوحه کې د امریکا او طالبان د استازو ترمنځ خبري روانې دي. د دوه خبرو اترو جزئیات په دې خبرونه کې لرو. په دې خبرونه کې به په هلمند کې د انتخاباتو پر ترتیباتو او تیاریو خبر سي.
د انتخابات لپاره موږ پلان دوه پلان لرو. یو پلان شاری دی او یو پلان عملیاتی دی پر اطراف باندې. چې شاری پلان هم د دې لپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې سي او انتخابات راځي.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د هند او پاکستان ترمنځ لانجې ته کتنه لرو چې پر کشمیر لري. د هند ستري محکمې ته د کشمیر د وضعیت په اړه د پریکړې صلاحیت ورکړ شوی دی. په دې خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو په پروګرام کې به واوري چې په جګړه کې د کوچنیانو وژنه څومره لوی جرم دی.
په هر پیښه کې چې ماشومان ته زیان رسیږي دا د اسنادو له مخې، د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو له مخې، د جنگ قوانینو له مخې دا د غندنو وړ ده او دا نه باید په اصطلاح دا تکرار شي.
او په دې خبرونه کې تفریحي پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو. د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې لومړی مطلب مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو دی. په قطر کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې خبرې نن هم دوام لري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی لا هم بحثونه جاري ساتلي دي. د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت چارواکي وایي چې دوی د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د یوې موافقې یا دوی چې هوکړلي کورتوایي د وروسته کېدو په تمه دي تر څو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بیا مخامخ مذاکره پیل سي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر رسنیو په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د نهم پړاو د پای ته رسیدو خبرونه خپاره کړل، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دواړو لوریو ترمنځ بحثونه او خبرې اترې نن هم روان دي. د دې دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وروستي مسایل پاتې دي چې باید بحثونه پرې وشي.
لیکن نور کې مې دلته موجود ده او سره به خبرې دي. ځینې داسې ټکي دي چې حل شوي نه دي. نه شو داسې ورته ویلي چې اختلاف د پاغه باندې، لیکن ځینې ټکي شته چې هغه باندې هغه باید نهایي چې خبرې پرې وشي. وروستني ټکي دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کېږي.
ښاغلی شاهین د هغه موضوعاتو نمونه نه اخلي چې لا هم پرې موافقه نه ده شوې. نوموړي دا هم ونه ویل چې روانې خبرې به کله پای ته ورسیږي، خو وایي کله چې د وروستیو مواردو په اړه موافقه وشي هماغه وخت خبرې پای ته رسیږي. دی وایي ډېر امکان شته چې دواړه لوري یو وار بیا هم د ټولو بحثونو پایلې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. په قطر کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د نن ورځې خبرې د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیل شوې دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړه نهایي شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. شاهین هم کابل ته د خلیلزاد سفر تاییدوي، خو وایي چې ټیم به د خبرو لپاره په قطر کې پاتې وي. امریکایي پلاوی او طالب استادو له دې وړاندې اته پړاو خبرې کړي او نهم پړاو خبرې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د وروستي کېدو په تمه دي، څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل شي. د دې وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
په قطر کې د سولې مذاکراتو په تړاو چې دا مهال روان دي، دواړه لوري غواړي په یو شمېر مسایلو خبرې اوږدې کړي، خو موږ د امریکا او طالب استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پایلو په تمه یو، څو زر تر زره د طالب او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد غواړي چې ژر تر ژره ډیری امریکایي سرتیري له افغانستانه بهر کړي. تر دې مخکې داسې رپورټونه موجود و چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې د هوکړې په صورت کې به بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې وربند او د افغانستان راتلونکي سیاسي حالت به د بحث اساسي موضوعات وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په دوحه کې د ازادي راډیو همکار د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال ازادي راډیو ته یو ساعت دمخه وویل چې د طالبانو او د امریکایي لوري استازي خبرې کوي. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد نن کابل ته ولاړ سي، خو د امریکا ژغ خبريال وویل چې که زلمی خلیلزاد کابل ته هم سفر وکړي، د طالبانو او د امریکا له لوري کومه ډله چې یا کوم پلاوی چې هلته د مذاکرو لپاره تللی، دوی به پر مسایلو خبرې جاري وساتي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن وروسته په خبرونه کې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقوقو په ونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې په جګړه کې څنګه کوچنیان خوندي ساتل کېدلی سي. په جګړه کې د کوچنیانو وژل څومره لوی جرم دی او نړیوال بشري کنوانسیونونه په دې اړه څه حکم کوي؟ نو که د پروګرام دارویدو علاقه مندی لري د دغه خبرونې تر پای را سره اوسئ. د افی نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو او د افغانستان د دولت ترمنځ په نشته کې د بشري حقوقو پر مدافعینو باندې د دوی لپاره امنیت کمزوری دی او د بشري حقوقو مدافعین په دغه روان کړکیچ کې د ستر تهدید سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افید نړیوال سازمان دا خبر رد کړی، وایي چې په افغانستان کې د مدني ټولنې غړو او د بشري حقوقو فعالینو ته مسؤونه فضا برابره کړې ده او د هغوی امنیت یې ټینګ کړی دی تر څو هغوی خپل کار په آرامي او اسانی وکړي. د ازادي راډیو خبريال فیروز عزیزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعین د اسلامي دولت ډلې یا داعش، طالبانو، زورواکو او حکومت له لوري له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د سیمه ییز عدالت غوښتنې د کمپاین مشر عمر وریج د چهارشنبې په ورځ د دغه راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د بشري حقوقو افغان مدافعین له هر ډول بد وضعیت سره مخ دي.
This is one of the most dangerous moments to be a human rights activist.
دا محل په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره غوښونکې حالت دی. یو خامنيتي وضعیت په دی لبل لوري د دې پر وړاندې ستونزې او غوښونه موجود دي. د بشري حقوقو مدافعینو واز د وسلوالو ډلو لوري غوښل کیږي، بلکې د دولت لوري هم له تهدید سره مخ شوی.
دغه سازمان افغان دولت او نړیواله ټولنه د بشري حقوقو مدافعینو په نوم لاټړ او د دوی د خوندیتوب لپاره د پلان او تګلارې په نه لرلو تورنوي. د یاد سازمان خبره د دې راپور د چمتو کېدو لپاره په کابل کې د بشري حقوقو لدیار لسغه مدافعینو سره مرکې شوی چې ولایتونو کې هم په دې برخه کې فعالیت لري. دغه راپور کې راغلي چې د دولت لوري له بشري حقوقو فعالینو غوښتل شوی چې لزان نه د ساتنې لپاره دی وسلې واخلي. که څه هم په دغه راپور کې د وژل شویو کسانو د کره شمېر په اړه نه دی ویل شوي، خو د هغو مدافعینو یادونه شوې چې سږکال په بېلابېلو ولایتونو کې وژل شوي دي. تر دې وړاندې هم د یونما او افغان دولت ځینو چارواکو له لوري په افغانستان کې د بشري حقونو فعالینو سره په تاوتریخوالي او بریدونو اندېښنې څرګندې شوې دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې وخت په وخت د بشري حقونو او په ټولنه کې د نورو برخو فعالینو د امنیت د ټینګښت لپاره ورته زمینه برابره کړي او لا هم ځانګړي پلانونه لري.
موږ د دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې اقدامات ترسره کړي دي، هم کشف استخبارات او حتی چې اړتیا پېښه شوې ده حضوري او فزیکي قوا هم موږ دوی ته ورکړې ده. که چېرته دوی کوم طرحه ولري هغه کولی شي چې د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړي تر څو موږ د ټولو قوانینو په رڼا کې په هغو برخه کې اقدامات ولرو.
د بشري حقونو فعالین بیا له دولت او اړونده بنسټونو غوښتنه کوي چې له دوی سره په همغږۍ دي د خوندیتوب او ملاتړ لپاره منظم او مشخصه تګلارې برابرې کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو خبرونه اوري. په جوزجان کې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو قومندان په هغه جګړه کې ووژل شو چې زوی هم پکې برخه درلوده، خو په دې تفاوت چې د زوی د طالبانو لخوا په جګړه کې ګډون درلود. باز محمد د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ د 25 کسیزي قرارګاه قومندان و چې وړمه شپه د وسوالو طالبانو په یوه حمله کې چې پر پوسته یې کړې وه ووژل سو. په دغه حمله کې د ده زوی هم لاس درلود. رپورټونه وایي چې د دې قومندان زوی شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو دلایلو له امله خپل کور پرېښی و او بیا وروسته داسې پتیل سوی و چې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوی دی. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
وسول اگر هر روز پس می اومده باشه همین سواد ما دستول خوش هستیم. آخر کار، آخر جنگ، آخر هر چیز دستول است.
دا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 25 کسیزې ډلې د قومندان باز محمد غږ و چې د فیض آباد ولسوال په وینا وړمه شپه له خپل طالب زوی سره د اوږدې جګړې په پای کې ووژل شو. ولسوال له شاهزادې راډیو ته وویل شپېته کلن باز محمد د پوس پخوانی ډګروال او د کوکلاش سیمې د امنیتي قرارګاه قومندان او فریدون زوی وسلوال طالب و چې د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه. که څه هم ښاغلی الف شاه دا خبره کوي، خو تر اوسه کومې بلې خپلواکې سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې. باز محمد تر وژل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زوی د مخالفت په اړه ویلي وه، خو ټینګار یې په سوله و.
د هرې جګړې پای سوله ده. موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی. که پوه شو په هیواد کې له سولې پرته بله لاره نشته او په نورو هیوادونو کې هم له جګړو وروسته بالاخره سوله شوې.
د فیض آباد ولسوال به ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې په دغه جګړه کې حکمت الله او الله محمد چې دواړه ورونه او د جګړې په مخالفو لوریو کې شامل ول هم وشل شوي دي. د عملی پاړه مخکې ویل شوی و چې له باز محمد سره یو ځای د دې یوه سرتیری هم وشل شوی چې حکمت الله هم پکې شامل و. د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او تل ورڅخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. د فیض آباد اوسیدونکي د باز محمد پاړوي نوموړی له جنگ سره تورې وو او د سولې لپاره ډېری هڅې کولې او خلک یې یوالي ته هڅول. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي محب الله
عامر صاحب ښه سړی وو، تل یې د سولې پاړه ویل او خلک به دې ته رابلل چې یو بل ومني.
د فیض آباد ولسوال ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د دغه قومندان زوی شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو دلایلو له امله خپل کور پرېښی و او له طالبانو سره یو ځای شوی و. باز محمد تر وژل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د جګړې ختمول ستونزمن دي خو ناممکن نه دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې دغه رپورت مش پر پاڼه باندې لوستلای سئ. د ازادي رادیو څخه تاسې د افغان بیسم پر تاسو ترش مېره باندې کوم پیغامونه چې راستوي موږ یې درته خبرو. نو دغه سیستم اوس فعال دی، تاسې کولای سئ چې په افغانستان کې د جګړې پر دغه بشري اړخ باندې خپل پیغامونه راوستوي. دا چې یو زوی او پلار په دوو مختلفو جبهو کې سره جنگ سره کوي او دغسې حالتونه را مخ کیږي، تاسې څه تجربه لري، څه خاطره لري، څه کیسه لري، تاسې کولای سئ چې د افغان بیسیم پر تاسو وتر شمیره اوس راوستوي. زه به یې خپرونه کې ورسره درته خبره کړم. یو اوریدونکي ډیره په زړه پورې پوښتنه کړې ده د قطر د مذاکرو په اړه باندې. د خپل نوم نه دی لیکلی او یوازې دومره یې لیکلي چې له هلمند یې دا پیغام راستولی. موږ که څه هم پیغامونه یوازې هغه وخت خپرو چې نوم او ځای دواړه لیکل شوي وي، خو دا یو استثنایي پوښتنه ده چې زه غواړم د اوریدونکو ته ووایم چې د لیکلي چې قطر ته د ازادي راډیو ولې خپل خبريال نه دی استولی، آیا طالبان ورسره خلاف دي؟ نو زه دا ډیر جالبه پوښتنه ده، ازادي راډیو د چې ولې خبريال نه دی استولی، دغه پوښتنه به زه د خپل همکارانو سره مطرح کړم. څومره چې ما ته معلومات شته ازادي راډیو ډیری سرچینې لري. ازادي راډیو د چا سره مخالفه نه ده، ازادي راډیو بې طرفه راډیو ده. موږ د دې لپاره چې ډیرو نړیوالو خبري اژانسونو ته لاسرسی لرو کولای سو چې د دوی څخه مرسته وغواړو، او همدارس د امریکا ژغ آشنا راډیو له همکارانو څخه مرسته وغواړو. نو شایي د دې له خطره ازادي راډیو هلته خبريال نه لري، خو بیا هم تاسو کره ځواب به وروسته په خبرونو کې درته وړاندې کړو. دا زما خپل برداشت او اوریدونکو تاسو چې کوم پوښتنه کوي دا زموږ لپاره مهمه ده. ډیر مننه کوم چې تاسو ازادي راډیو په دومره دقت اوري. موږ به د قطر د مذاکرو په اړه تاسو ته وخت په وخت معلومات درکوو او تازه معلومات به درکوو. ورځو یوې بلې مسلې ته. له هلمنده د ازادي راډیو خبريال په هغه ولایت کې پر انتخاباتو رپورت لري. په هلمند کې د انتخاباتو لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟ د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه باندې دي چې د سپتمبر 28 سره برابر ده. الیاس دایی له هلمند ځانګړی رپورت لري.
سره لدې چې د ولسمشري ټاکنو ته وخت نږدې کیږي، خو په هلمند کې سمیز چارواکي د هغه غړمیشتو سیمو د نیولو خاص پلان نه لري چې د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم د مرکز لشکرګاه په شمول د هلمند د دوو مرکزي ولسوالیو پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي، ډېرې نورې غړمیشتې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. خو د هلمند والی وایي افغان ځواکونه د ولسمشري ټاکنو پر مهال د غسیمو د امنیت لپاره چمتووالی لري چې په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول په دی اړه دوی لا لوړان دي د نظامی مسولینو سره خپل تدابیري غونډې پیل کړې دي.
د هلمند امنیتي او دفاعي ځواکونو سلورم غونډه نیولې او بل اخر اخري غونډه زمنګ سبا ته دی، او په دې سلور واړو غونډو کې منګه عام تام خپل د سایټونو او خپل د امنیتي برخه کې امنیت نیولې دی. د امنیتي برخه کې هیڅ نو مشکل نشته. د هلمندي ولست د انتخاباتو د امنیت ساتلو وخت لکه تیر انتخاباتو شو، هیڅ د تشویش نه کې خیر.
خبر د غسیمو د امنیت نه د چ دوه حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. ولایت شوراوی حکومت نور سیمو کې عملیات وکړي او کسان ته د رایه چونې زمينه برابر کړي چې کلونه کې د طالبان تر ولکې لاندې سیمو کې وسیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د شورا رئیس عطاول افغان وایي ډیر خلک دوی ته د مراجعه پر مهال په ټاکنو کې د ګډون هیله او غشتنه لري.
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزی حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رای ورکړه د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعد شوي. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسیږو، په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کیږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلورو ولسوالۍ هغه عبارت د مرجع کجکي واشیر ګرمسیر څخه د پکت په مرکزی سیمو کې کیږي چې نظامی کسان به رایه ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته. په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې هم انتخابات مطلق نه کیږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسیږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمه انتخاباتو نه خلک راځي او نه مشکل سرنوشت ټاکلی شو.
د مرکز لشکرګاه تر څنګ نادلی او نو ولسوالۍ په مکمل ډول د حکومت په لاس کې دي. د ګرمسیر او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې هم د افغان سرتیرو په ولکه کې دي، خو د سنګین، واشیر او مرجع ولسوالیو یوازې مرکزونه چې د نظامی پوستو په ډول دي حکومت ته ځان سره لري. د هلمند امنیت کمانډان وایي ښار ته د ځینو نږدېو سیمو دپاره عملیات پیل کړي دي چې له دې جملې د نهر سراج پراخه ولسوالۍ ده. سمونمل احسامالدین هلمندي ازادي راډیو ته وویل دوی تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پر دوو مهمو مسلو کار کوي.
د انتخابات دپاره موږ پلان دوه پلان لرو، یو پلان ښاري دی او یو پلان عملیاتي دی پر اطرافو باندې، چې ښاري پلان هم د دې دپاره دی چې خلک ولس په سوالات کې سي او انتخابات راحت تر سي، او بیرونی عملیاتونه چې مدي په کمربندي ساحو کې هغه هم د دې دپاره دی چې خلک په امن کې سي او د ښه امنیت څخه دوی برخمن سي او آینده انتخاباتو ته امدګي ولري.
طالبانو له وړاندې خپلو ملګرو ته د ټاکنو او کمپاینونو د ګډوډولو امر کړی دی. که څه هم د هلمند امنیه کمانډان تر ټاکنو مخکې په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي، خو د دې ولایت د دیشي او خانشین ولسوالیو تر څنګ باغران، نوزاد او مساکره ولسوالۍ په کلي ډول د طالبان په ولکه کې دي. دغه ولسوالۍ تر مرکزي وغو وروسته تر ټولو ډېر وګړي لري چې کلونه کېږي په هیڅ ډول ملي مسایلو کې برخه نه ده اخیستې. ممتلاستای د ازادي راډیو هلمند.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجازه دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي راډیو.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د هند ستره محکمه د کشمیر په اړه د مرکزي حکومت د وروستۍ پریکړې پر قانون توپ غور کوي. داسې خبر یاست چې د اګست په 15 نیټه باندې د هند پارلمان کې راګیری وسوه او د راګیری پر اساس د هند اساسي قانون 300 او 15 ماده لغوه شوې، چې پر اساس یې د کشمیر د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې هغه کوم قانوني خاص موقف چې درلود هغه له منځه ولاړ. اوس ولې دا مسله سترې محکمې ته راجع شوې ده؟ په دې اړه اسمت څاروان رپورټ لري.
د هند ستره محکمه له کشمیر څخه د ځانګړي موقف یا امتیازونو او همداراز کورواکۍ د بیرته اخیستو په اړه د دغه هیواد د حکومت پر پریکړې غور کوي چې آیا دا پریکړه قانوني ده او کنه ده. د محکمې پر دې مسئلې ابتدایي غور نن چهارشنبه پیل کړ او ویل چې پر دې موضوع منظم غور به په اکتوبر میاشت کې د 15 قاضیانو له لوري پیل شي. ستری محکمه د هند مرکزی حکومت ته امر کړی چې د 14 شکایتونو ځواب ووایي او په کشمیر کې پر رسنیو د بندیز په اړه محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د هند حکومت په کشمیر کې پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي او انټرنیټي او موبایل شبکې بندي کړي دي. د جمو او کشمیر په اړه د هند مرکزی حکومت پریکړې د کشمیر د ګڼو خلکو او د غراس گاونډي پاکستان خو سپاره ولیدل. د کشمیر په اړه د هند پریکړې په خبرګون کې پاکستان له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه بند کړې او تګ راتګ هم ځنډولی دی. پاکستان همداراس پرون اعلان کړی دی چې له هند څخه افغانستان ته په تلونکو الوتکو او همداراس موټرو باندې د خپل خاوري او حواله لارې بندیز لګوي. د پاکستان کابینه یا صدر اعظم لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو د دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودري پرون خبریالانو ته وویل چې صدر اعظم عمران خان په دې اړه غور کوي او ژر به پریکړه وکړي. پاکستان د سشکال په فبروري میاشت کې هم خپل هوایي قلمرو د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر ټولو الوتنو وروسته لدې منع کړ چې هند پر پاکستاني کشمیر بمباري وکړي. د دې مسیر د بندیدو له کبله افغانستان په لسګونه میلیون ډالر زیان وکړ.
دا د ازادي راډیو ده. او اوسم هغه کوم پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې راستولې دي، زه به څو درته وایم. حبیب د هلمند څخه لیکلي د لوی بدبختی ده چې زوی په افغانستان کې پلار وژني، موږ ټول امید کوو چې د سولې خبرې به یې نتیجه ورکړي. اسحاق زی د بادغیس څخه لیکلي دي، موږ په ازادي راډیو ډیر باور کوو، باید یو خبریال په قطر کې درلو دی ځکه چې افغانان ډیر ازادي راډیو اوري. موږ به دا خبره خپل مشرانو ته ورسوو. تاسو خبره پر ځای خبره ده. همدرد سید خیلی له هلمند د لیکلی د ازادي رادیو څخه ډیر مننه کوم چې وخت په وخت مش خبروي دا یو به طرفه رسنی ده. اوریدونکو مش تاسو څخه مننه کوم چې تاسو ازادي رادیو اوري او خپل نظرونه د ازادي رادیو سره شریکوي. ازادي رادیو به طرفه رادیو ته د افغانستان د خلکو لپاره جوړ شوی رادیو ده. زموږ وظیفه ده چې تاسو ته به طرف معلومات ورسوو. بل اوریدونکو لیکلی دی فضل کریم درویش لپکیا لجازی آریو با کسول کیجی نو باید داسی سولوزی چه افغانان ده سبا ورزی لپاره بیا پا کورنی جگره که سر شکل نسی. او نقیبولا اتگزی لکندهار لیکلی پاکستان دی ده هند پر زد ده افغانان و پر مخت واگه بندر نبندوی داد نریوال و قوانین و خلاف ورزی ده. وس افریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکای پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري اترې نن هم په قطر کې دوام لري. وړاندې لدی یو شمېر رسنیو د امریکای استازو او طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرو د پای ته رسیدو راپورونه ورکړل او ویل سوي چې اوس د انګلیسي، فارسی او پښتو ژبې هوکړه لیکونو د نسخو تطبیق او پرتره کول پیل سوي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپورونه ناسم دي او مذاکرات دوام لري. د نوموړي خبره لا هم ځینې ټکي شته چې د پوینا د اختلاف ور نه بلکې د بحث ور دي او باید نه حیسی. تمدد تر دغو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سي. افغان چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نمول سوی والی مرستیال د نمول سوی والی مرستیال په یو برید کې وژل سوی دی. د راپورونه وایي چې مولا زرقاوی تیر شپه په غورک سیمه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډېرې او د تروریستي شبکو، نشه یي موادو د قاچاق او د پیسو سپینولو پر وړاندې مبارزې کې به یې له کابل سره همکاري لا پیاوړې سي. دا خبره د دې سازمان مشر یورګن ستاک نن له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په ویلامې کې د شغل ستاک له قوله ویل سوي چې وایي پر داسې پلان کار کوي چې د بهرنیو او تنظیم سوي مجرمینو د تعقیب او موندلو په هدف معلومات به د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. دغه ولایت یو اونۍ د مخه د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو د انتقالي شورا لخوا اشغال سوی و. دا په وروستیو څو ورځو کې دوهم ولایت دی چې حکومتي ځواکونه د یمن د جنوب د انتقالي شورا له نیمه پوځیانو څخه نیسي. او ترکیه له روسیې سره د دغه هیواد سو اووه پنځوس او سو پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکو پر اخیستلو بحث کوي. د روسیې د پوځي فدرالي خدماتو د تخنیکي او پوځي همکاریو مسؤول دیمیتری شوګایف ویلي چې دواړو هیوادونو د دې معاملې په اړه جدي لیوالتیا ښودلې ده، خو په دې اړه د کوم تړون په اړه خبرې کولې تر وخته مخه بللې دي.
اوس بس ما بل همکار ناجیه ساپی د دې ساعت سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورد د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د نږدې سلور میلیونه افغانیو پارزښت د مینوالو لپاره د سیوري اسانتیاوي برابروي. د کرکټ بورد له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې وړاندې به په دې لوبغالي کې د لوبو پر مهال نندارچیانو په آزاد فضا کې تر سره لمر لاندې لوبه ننداره کوله چې د ګرمۍ پر مهال به سخت تمامېده. په اعلامې کې راغلي چې دغه رغنیزې چارې له شپږیزې سیالیو له پیل وړاندې بشپړې شوې. دغه لیک د راتلونکي کې سپتمبر میاشتې په شپږویشتمه پیلېږي او د اکتوبر تر اوومې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي افغان لوبغاړي د وزن اوچتولو په لوبه کې یو د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه وګټل. دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان، تاجکستان، ازبکستان څخه دولس ټیمونو او دوه سوه پنځوس لوبغاړو برخه اخیستې وه. نوموړي وویل دغه لوبې د اګست له شلمې تر اوویشتمې نیټې پورې ترسره شول. او د پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې د دې هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې مشر روزونکي سره قرارداد پای ته ورسوي. وروسته تر هغه چې په 2019 کال نړیوال جام کې پاکستان خونه لوبېده، د دې هیواد کرکټ بورډ غواړي چې اوسنی روزونکي میکی آرتر سره قرارداد پای ته ورسوي. میکی آرتر درې کاله د پاکستاني لوبډلې مشر روزونکي دنده اجرا کړې. راپورونه وایي چې اوس مهال د پاکستان پاکستان د لوبډلې پخوانی لوبډل مشر مصباح الحق هم دغې دندې ته نوماندی.
اوس دوه پروګرامونه لرو. اول به د بشري او اساسي حقونو پروګرام واوري، تر هغه وروسته بیا تفریحي پروګرام ژوند په شیبو کې خبرو.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په وروستیو بریدونو او جګړو کې افغان ماشومانو ته هم ډیر تلفات رسیدلی. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان د جګړې قرباني کیږي او څنګه یې باید مخه ونیول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې له مشر ښاغلي نجیب الله زدران ببرکزي سره خبرې کوو. ببرکزي صاحب، په افغانستان کې ځینې داسې پېښې هم وشوې چې په هغو کې ماشومانو ته تلفات واوښتل، ولې دا جنگ دغه حد ته ورسېد چې هغه کسان چې باید قرباني نشي پکې هغوی وزرر ویني؟
زه عرض بکم دا سلان صاحب چې که یو څوک پوښتنه وکړي چې ولې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړی ده، سره د دې چې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه نور قوانین ملي او بین الملل قوانین دا موجودو، په داسې په نړیواله اعلامیه کې چې کله هغه مادي دي دغه جوړه شوې ده، په دې کې نر ښځه زوړ ځوان سپینګیری ماشوم ټول کراسي. دا ضرورت څه و چې یو مستقل بل کنوانسیون چې هغې ته دولتونه ژمن شي؟ او دا کنوانسیون ولې جوړ شو؟ د دې ضرورت څه و؟ د دې دلایل وایي چې درې دلایل دي. یو دلیل دا ده وایي چې ماشومان همیشه آسیب پذیره دي، دا زیانمنونکي دي، دا په جنگ کې، په قحطۍ کې، په مرض کې، په مهاجرت کې، په سفر کې، یعنی تر ټولو زیات په هر حالت کې ماشومانو ته او بیا ښځو ماشومانو ته، په خاص توګه ماشومانو ته زیان او صدمه رسیږي، آسیب پذیره ده. په دې خاطر دا کنوانسیون د ماشومانو جوړ شوی. دویم دلیل دا ده چې ماشومان همیشه لویانو ته، مور او پلار ته، معلم ته، عالم دین ته، علما ته، ترافیک ته، پولیس ته، خون کې ته، دې ته محتاج دي او په اصطلاح د دې راهنمایۍ ته ضرورت لري. او دریم دا چې ماشومان د خپل هیواد او د ټول دنیا راتلونکي جوړوي او د خپل هیواد راتلونکي په اصطلاح هغه چارواکي دي. په دې خاطر وایي چې تاسو ماشومان وژغورئ. د څو کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمانو چې هغه شعار یې دا و چې ماشومان وژغورئ، خپل د یونیسف دا شعار هم چې د ماشومانو دپاره دی، همدا دی چې ماشومان ته لومړیتوب ورکړي او ماشومان وژغورئ. اوس دا مخکې وویل چې ماشومان په هر حالت کې ماشومان ته زیات زیان رسیږي، دا نور سندونه دي چې هغه ښکېله خواهي په جنگ کې باید هغه مراعت کړي. هغه د بشري حقونو نړیوال بشردوستانه قوانین دي چې هغه د اصطلاح بل عبارت هغې ته د جنگ قانون هم ویلی شو. د جنگ په قوانینو کې ښکېلو غاړو ته تاکید کوي چې تاسو په هر ځای کې چې هغه عملیات کوئ، په هغه ځای کې د تفکیک اصل تفکیک وکړئ چې تاسو کوم ځای کې څه کوئ، تاسو توازن وساتئ، تاسو مثلا هغه هدف تعیین کوي او ورته نور ډېرې خبرې دي چې هغوی ته هغې کوي په اصطلاح سپارښتنه کوي چې تاسو دی مد نظر ونیسئ، یعنی چې ملکي تلفات ونه وړي. په خاصه توګه په هغه ځای کې چې د ښځو ماشومانو یا د ملکي کسانو مرګ ژوبله زیاتېږي، تا په جنګي جرایمو کې شمېري. ولې متاسفانه په افغانستان کې ښکېله خواوې که هر څوک دي، تر ډېره وخته پورې، یعنی تر ډېری مواردو کې د بشري حقونو نړیوالو هغه قوانینو ته ژمن نه دي، سره د دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون سره د دواړو پروتوکولونو ته ژمن هېواد دی او دا یې کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له اړخه د ملکي تلفاتو کچه د اندېښنې وړ ده. زه نه غواړم چې د دې کمیسیون په استازیتوب وغږیږم، ولې د ماشومانو د څانګه په استازیتوب باید ووایم چې په هر پیښه کې چې ماشومانو ته زیان رسیږي، دا د اسنادو له مخې، د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو له مخې، د جنګ د قوانینو له مخې، دا د غندنو وړ ده او دا نه باید په اصطلاح دا تکرار شي. او ماشومانو ته لومړیتوب ورکړي، ماشومان د خوندیتوب لپاره مختلف لارې چارې ولټول شي.
لچې مثال قوانین هم شته، کنوانسیون هم شته دي او ټینګار په دې شوی ده چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي. وجه یې څه ده چې دوی دې مسلې ته پام نه کوي د ماشومانو ژوند ته؟
ډېر مواردو کې دغه بین المللي تړونونو ته او ځن نورو اعلامیو ته ممکن ژمن نه وي اخلاقا او اصولا، چې دې ته ژمن وي او دې حد اقل د دې ساتنه وکړي. ګرچې په خوله په مطبوعاتو کې وایي چې موږ دې ته توجه کوو، د دې خلکو ژوند موږ ته مهم دی، ولې متاسفانه وینو چې یوه عادثه تیری
بلادسی کې موږ بیا د نورو ناوړه پیښو شاهدانو اوسو او دوی تر ډیره حده پورې دې ته توجه نه کړي او دا وجه ده چې یا به غفلت وي او یا به مثلا دوی د جنگي قوانینو هغه څه چې د جنگ اصول خیر بشر دوستانه قوانینو هغه معیارونه هغه موازین چې دي اصلونه ممکن دوی په نظر کې ونه نیسي چې بیا په کراتو دا مسله تکراریږي.
کله چې دا مسله تکراریږي نو ستاسو په نظر څه باید وشي چې د دې مخه ونیول شي؟
دوی باید هغه خپل اهداف وټاکي. مثلا تاسو په دې جنگ په قوانینو کې وایي چې مثلا یو سړی محاصره وي هغه په یو مکتب کې تاسو پوهیږي چې د یو ښوونځي یا د یو کلینیک نه په تاسو باندې دوی عملیات کوي نو د یو کس دپاره د مکتب ټول ورانول ضرور نه دي یا د یو کلینیک ټول ورانول ضرور. مختلف لارې دي چې هغه د جنگ په قوانینو کې شامل دي. ولې دوی باید په هغه ځایو کې چې ملکي خلک دي پغزایونو کې چې په تاسو ملکی خلک بی دفاع خلک دي د جنگ نه بهر دي دوی پغزایونو کې عملیات ونی کی دوی تفکیک وکي دوی منظم استخباراتي راپورونه ولري په خاصه توګه پغزای کې چې خزو ماشومان ال تجوان کوي نو هغه د خپل عملیات دومره دقیق کې چې حداقل دغه کچه صفر ته یا بیخی ورکه کی او یا صفر ته راکته کی. بل
دا چې د بشر حقوقو کمیسون په مختلفو برخو کې سروېګانی کوي آیا د سروې مکړې هم چې په دې ورسته کې په افغانستان کې څومره ماشومان د جګړې لاړخه متضرر شوی دي؟
په هر شپږو میاشتو کې په هر کال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفاتو غد شمیر کچه اعلانوي دي او مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې تاسو کولای شئ چې وګورئ د بشر حقوقو خپلواک کمیسون غد پانه ان بریښنا پانه وګورئ په کې د ټولو لویانو خزو ماشومانو په تفکیک سره دا شی به تاسو پیدا کړئ. ولې شمیرې دقیق چې تر دې وخته پورې په داسې پارش په میاشتو کې د کال لپاره په اصطلاح هغه راپور توحید کیږي ولې دا شی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پانه کې شته چې شمیرې متاسفانه د نورو وختونو نه د ماشومانو یو فیصدي جګه ښیي چې تلفات ډېر شوي دي. بله هم د مرګ او هم د دوی د ژوبلتیا.
ببرک زای صاحب که څنګه تاسو په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې په نړیوالو قوانینو او ملي قوانینو کې په دې اړه خبرې شوې چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي که په ښکاره ډول ویل شي چې فرضاً په نړیوالو قوانینو کې کومې مادې او د افغانستان په ملي قوانینو کې کومې مادې دې ته ځانګړې شوې چې هغه د ماشومانو په اړه دي او دا خبره پکې شوې چې ګنې دوی ته د تلفات نه رسیږي؟
زه باید تاسو وایم چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون چې افغانستان حکومت ورته ژمن دی دا ټول څلور پنځوس مادې په څلور پرنسپ کې ویشل شوې دي. یعنی هغه پرنسپونه دا دي چې یو یې د توپیر نه کول دي چې د عدم تبعیض دغه یو پرنسپ دی. په دې معنی چې ماشومانو سره مثلا تاسو توپیر مه کوئ د جنسیت لحاظه هلک او جنۍ. یعنی ټول د کنوانسیون پر ماشومانو سم پلی کړئ. دا عدم تبعیض ده، بیا حق د حیات د ژوند حق ده، بیا د پراختیا او د انکشاف بل پرنسپ ده، او د سهمګیری او اشتراک. دغه څلور پنځوس مادې په دې حق حیات، حق بقا، انکشاف و سهمگیری پدی که ویشل شوید. مثلا پا دی بقا پا حق که کلش بدا پرنسیب دی بقا مگوایو، یعنی تاسو دی ماشومانو پا هر عرد که دوی پا چاپیال که چشمند کوی تاسو دیتا توجه بود. دی ماشومانو سر خود چلند کول دی لویان لخوا دی ماشومانو دی کنوانسیون لمخی دی حق دی. دا پر دی کنوانسیون لمخی دی. او پا این زمان که پا افغانستان پا مثلا دی اصلاح او روزنه پا قانون که دی ماشومانو دی بهبود و دی بقا دی پارا دی دوی رجوند دی حق دی پارا پدا چه تاکید شوه دی امدارنگ مثلا دی ماشومانو دی حقون کنوانسیون و دی شما ات دی شما نه دی شما او څلوېختم ماده وایي چې تاسو ماشوم په مرګ مې دمه وایي ماشوم مې دم کیږي نه ماشوم شکنجه کیږي نه ماشوم حبس ابد کیږي نه ماشوم ته مثلا تاسو ولچک او زبونه نه کله چې د تخلف کوي ما وره چوي. دا شاند چې د ماشومان د حقونو د کنوانسیون لمخه په اصطلاح نو ویل کیږي. دا چې په اساسي قانون کې ویل دي چې جبري کار پر ماشومانو درانده کارونه منع دي، د کار په قانون کې دي د خپل د بقا د حق یو هغه چې ماشومان په درانده کارونه کې مثلا د دوی حیات ته د دوی ژوند ته صدمه ونه رسیږي. پداسې خپل کارونه د شاخه کارونه او درانه کارونه او سپک کارونه چې دا طبقه بندی کړی دي دا په دې معنی ده شاخه کارونه چې ماشومان ته معلولیت ایجاد کوي هغه کارونه چې ماشومان په هغه د کار په کولو کې معیوب کیږي، زخمی کیږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي. مثلا د زغال سنگ په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي یا د مالګې په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي یا د شپې په قالین بافۍ کې چې کار کوي هغه ځایونه دي چې دوی ته خطر متوجه کیږي. په دې معنی چې د دوی دغه مسؤلیت ټولنیز مسؤلیت باید خوندي شي. په هر مورد کې تاسو کولای شئ چه د ماشوم د بقا او د بهبود لپاره تاسو هم په داخلي قوانینو کې او هم مثلا د ماشومانو د حقونو د قانونسون کې او هم د ماشومانو د نړیوالو اعلامیه چې هغه لس اصل لري په هغه کې تاسو پیدا کړئ چې څومره تاکید شوی د ماشوم د بقا او د ژوند او د ښه چاپیریال د مسؤلیت دپاره د ده فردی مسؤلیت اجتماعي مسؤلیت دا خبرې ټولو په دې کې راغلی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوه چې څنګه مخه نیول کېدی شي د دغسې پیښو او تلفاتو چې ماشومان ته وړي، یعنی ښکېلي غاړې څه باید وکړي چې ماشومان خوندي وي او د دوی ضرر ماشومانو ته ونه رسیږي؟
یو خو هغه ځایونه دي چې متاسفانه جنګي ځایونه دي یا مثلا د ماینونو ځایونه دي، کلي او بانډې کې ځینې ماشومان د فخر نه مثلا واښه کوي یا مثلا لرګي ټولوي، هغه ځایونه کې دوی مکلف دي چې هغه اشارو او علامو ته چې د ماینونو دي هغې ته پام وکړي چې دوی خوندي وي. دویمه خبره دا ده چې دوی تلویان چې دغه د مطبوعاتو د رسنیو د په کلیو جماعتو په دې ځایونو کې د دې خطر څخه په اصطلاح دوی آګاه کړي چې دوی پوهوي چې په دغه ځایونو کې داسې ممکن داسې خطر دی. دا د دوی څه وظیفه د دوی ده چې دوی خپله متوجه اوسي او څه وظیفه نور هغه چې درنه وظیفه د هغه د ښکېل غاړه ده چې دوی چیرته عملیات کوي، څنګه عملیات کوي، دوی په خپل عملیات کې هدف تعین کړي، دوی هغه توازن وساتي. داسې نه چې په یو ځای کې مثلا یو کلاشنکوف مرمۍ په ځای چې هغه باید وویشتل شي خدای نه خواسته یو 1500 کیلویز بم واچوي، فیصله دغه په نړیوالو قوانینو کې د اصل تفکیک توازن او دغه تعیین د هدف او استعمال د قوی دغه ټول غشان دي چې کاخکیل غاړه دغه په مد نظر ونیسي، کار څوک وي ممکن د دې تلفاتو کسره ټیټ شي او ماشوم په اصطلاح هغه خوندیتوب دوی ته په اصطلاح فراهم شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کړي به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. دوستانو سلامونه می ومنی. په کابل کې د چهل ستون د بان یا باغ په تاریخ خبر یاست.
د باغ خوانه و لیکن معنی په کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. د چهل ستون په باغ کې ملمستون جوړ کړي او خارجي ملمانه به چراغ لسپی به هلته وسو.
آیا کله یاد باغ ته ورغلی یې؟
مجمع غوستل چې دا د شار د بوی او د غسزان او بسودت دي سی او پاک ماحول تراسو خلک په منځرې راځي ګوري دا زاین.
او اوس د چهل ستون باند په کوم حالت کې دی؟
دوه کار مو کې داونیم دوسینو بس دا چمنونو هم دوسی خیستنو دا ګلانم او ډیر خیسته دوسی باغ او خیخ دا چمنونه دی او توتان دی شفتالو دی داشیان میخیده خوفی.
نن پا هم دی حقل خبری کو پا پایل که ده چهل ستون ده باغ تاریخ چیرو بیایی ده ارزخ پا حقل غگیگو ورپسی یاد برن تا ده رغلو کسانو خبری هم آورو. زه فرشته غنیم او ده خبرونه فرشته مرسل جوره کرده. در منو اوریدونکو د چهل ستون باغ دا تلسم قرن په وروستیو کې د شاه زمان خان سدوزی په وخت کې جوړ شو. په لومړیو کې به شاه او کورنۍ یې یاد باندې ته د ګرمۍ په موسم کې ورتلل. له یخې هوا، شنه طبیعت او د مرغانو له نغمو څخه به یې خوند پکې اخیسته. له شاهي کورنۍ سره به عام خلک هم په ځینو خاصو ورځو میلې ته ورتلل. ماشومان یې بیول او تفریح یې کوله. د مسؤولو کسانو په وینا د چهل ستون باغ دوه برخې لري چې یوه برخه یې د زاړه باغ په نوم او بله یې د نوي باغ په نوم یادیږي. د زاړه باغ په بر سر کې د چهل ستون قصر دی. تاریخ پوهان وایي چې د چهل ستون د بڼ جوړښت چې وګورو د دورانیانو وخت خلکو ته یادوي. د چهل ستون د بن ډیره برخه په تیرو جګړو کې ورانه شوې وه، خو په دې وروستیو کې د جرمني هیواد او آغا خان انکشافي مؤسسې په مرسته بیا ورغېده. دا چې د چهل ستون د باغ تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دي.
کله چې کابل جوړ شو دلته ګڼ باغونه وو، مثلا باغ نواب، باغ قاضي، باغ علی مردان، چې په دې کې د چهل ستون ماڼۍ هم جوړه شوه، د چهل ستون باغ هم جوړ شو. او دا باغ پخوانی و، لیکن ماڼۍ پکې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوه، چې دا بیا ډېره عصري ماڼۍ وه. او کله به چې افغانستان ته میلمانه راغلل د ظاهر شاه په وخت کې، به د میلمنو شپه په دې ماڼۍ کې. باغونو ته باید توجه وشي او هیواد شین وساتل شي، سمسور وساتل شي. د چهل ستون په باغ کې میلمستون جوړ کړی و، خارجي میلمانه به چې راغلل د شپې به هلته وسول.
د چهل ستون په بڼ کې لوړ چینارونه، ناجو، د توتو، مڼو، زردالو، ګیلاسو او داسې نورو میوو ونې له پخوا وختونو څخه زرغونې دي. یو شمیر هم اوس ایښودل شوي چې لا په ثمر نه دي رسېدلي. د باغ د مسؤولو کسانو په وینا، په مخکې وختونو کې به عام خلک دومره نه ورتلل، خو په دې وروستیو کې هر څوک کولی شي چې د چهل ستون بڼ ته ورشي او میله وکړي. د چهل ستون د باغ د دروازې مسؤول ګلاب له نورو معلوماتو سره:
د جنگو په وخت کې دا مکمل تخریب شوی و، او اوس په وخت کې دا تاسو ګورئ چې پیان خر خسته جوړ شوی دی. دا اووه دېرش ستونه دی مکمل د منځه تللي، او درې ستونه جنوبي پلو پاتې دي چې هغه تاسو اوس خپله نږدې نه هم کتلي. دلته یو تعداد مونږ دوکانونه او رستوران او دا بعض نوشاباب مونږ ته جوړ کړي چې خلکو ته خدمات نږدې وړاندې شي، چې دې نه استفاده وکړي.
د چهل ستون باغ ته د پنجشنبې او جمعې په ورځو شاوخوا 8000 کسان ورځي او هلته میله کوي. زموږ همکاره فرشته مرسي سال د چهل ستون باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلی چې میلې ته ورغلی وو.
درمن دوستانو، په کابل کې د چهل ستون باغ یو لغه باغونو څخه ده چې په دې وروستیو کې بیا رغول شوی دی. موږ دې باغ ته راغلو. دلته ښایسته پاکه هوا، شنې ونې، شنه چمنونه، بیلابیل ګلان. د باغ په بر سر کې د چهل ستون قصر او یو ډول آرامه فضا. د دې لامل کېږي چې انسان یو څه د سکون احساس وکړي. نن غواړو چې د چهل ستون د باغ په اړه تاسو ته معلومات درکړو. په پیل کې به هغو خلکو ته ورشو چې دوی دلته د میلې لپاره راغلي. اول خپل نوم راته وایي.
ننګیالی دوست.
که درته ووایي چې نن دغه باغ ته دې څنګه وغوښتل چې راسي؟ اولې
ځینې وخت خلک غواړي چې داسې ځای ته ولاړ شي چې هغه ورته د ذهن او فکر د افکار ډېر ورته چینج کړي، ورته تبدیل کړي. موږ هم غوښتل چې دا د ښار د بوی او دغه څه ځان وباسو، دته داسې یو پاک ماحول ته راسو چې وګورو څه رقم خلک ستا نسته، او چې وکته خلک په منظرې راځي ګوري دا ځایونه.
بلې، همدا اوس ډېر یو ښایسته پاکه هوا ده، خواوشا ښکلي ګلان څومره روانن په تاسې باندې ښه اثر وکړه.
دا چې سړی راووزي دا ځایونه وګوري، ذهن د خپل ځان سره احساس کوي چې زما دلته ولا دا ذهن داسې روښانه سو.
اوس به راوګرځو د نورو ورونو ته، دوی په خپلو کې میله کړي. په پیل کې به غواړم تاسو سره خبرې وکړم. خپل نوم راته وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. شمس الرحمن شمس یم، د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
مخکې تاسو ملګرو ویل چې دوی په ډله کې تاسو شعر شاعري هم کوي، دغسې یو ځای ته راتګ لکه نن چې تاسو دلته په دې باغ کې ناستې، په شعر شاعري مو څومره ښه اثر کوي؟
واقعا چې شعر شاعري چې اکثره جوړیږي، دا په دې ځینو کې جوړیږي چې یو ځان ته ماحولي هغه پر یاد چې شین ځای ښکلي منظره ولري. په دغه ځایونو کې ډېر زیات اغېزمن تعمیر کې په انسان باندې، ځکه دې وخت کې ډېر شعرونه جوړیږي.
که اوس تاسو نسې غوښتنه وکړم چې هغه کوم شعر چې دغلته په دغه باغ کې در په یاد شوی، په دې ښایسته منظره کې، هغه کوم شعر دی؟
ښکلی جانان مې را نزدې کړی واخیسته، او په ما د غم خاورې اړوي کړی واخیستله. او ما ورته ویل جانان دې نه ځي. هغه داسې ویل: ما ورته ویل جانان دینې زغه داسې ویل ستا جانان کله په قرار خلق پری دی کړای واخیستله ولدا دا به تم لیکلی ته دا
دا څنګه دا جانان لختیا چیرې روان د کاسې در پیات شول
بس واقع دی جانان ډیر خوږی بس دا ژوند نو چوزي بس سړی شاعر کی ور سره
راګر دې بل ورور ته چې د تاسو خبرو ته ډیر ښه په غاور سره غواګ نیولې و اول خپل نوم راتوې
ایمان نوم دا بادر خان لګمان ولایت کې اوسیدونکې ایمان
بله
ما دا چستون نوم مې اوریدلی او ډیر سپل مې اوریدلی
او سراغلې دې چستون باخته دلته دې چې خواخ سول او چری پاک لا اوریدلی و
والا د سه یو دو کال مخکې راغله مد سه نو او چراغله ډیر خسته جوړ شوې ده
سره کوم دو کال مخکې
دو کال مخکې دا ونیم دو سه نو بس دا چمنون هم دو سه خسته نو دا ګلانم او ډیر خسته د سه باغ
قدر من دوستانو د باغ یو وخت غنډه دا ده چې هغه کسان چې دوی څنګه سپراوني مشکل باندې اخته دي کله چې دلته راځي نو څو شپې د دې وخت خوښ تیریږي او هغه ناروغي هم کمیږي همدغه اوس زه له دې سیاوي کورنۍ سره ناسته یم چې میرمنې ته د ځینو ستونزو له وجې نه عصبي مشکل پیدا شوی نو خاوند یې ځکه غوښتي دي چې دا باغ ته راولي او دلته څو شپې د دې وخت خوښ تیر شي دوی سره به خبرې وکړم په فایل کې بل دي خور څخه وغواړم چې خپل نوم راته وایي نوم دې راته وایي
بخمینه
د سیرا تقصا وکړه مثلا کوم مشکلات ته لري سره هم دې زړه تنګيږي څومره ته خفه او جګر خونه
چې کور کې کنه مزلمې په پتنګيږي مزما په سر بیا په درد چی دا سه په غوسه کې کومه سمې په یاد ناراضي بیا زه سوایم چې یو شپ په لاس راشي ځانو لم یا چې سو کولم چې کور کې سوګي نو چې بیگانه چې راشي بیا زړه ډېر پتنګيږي
ملمنو سره جنگ کوي یا یواز خوان سره نه
کوي خوان سره خونو کوم خوان خو ګراني
خوخه خو سر څنګه یا لغه سره
ځای خو سر مې پرا باندې ګران چې میړه مې را باندې ګران د خوخه سرم خو ګراني
خای څوک در باندې ګران نه دي
ټول نه چې زه تر ختمه را باندې مې خوان ګران ده
لټول اول خوان
او خوان نه بیا روسته بیا مې خو سر خوخه که سوګرا ولې کرانه ولې ځ خپل راځو
خپل دی لور لیدلې
او ټول لار شکر بل دې مقابل ټول بل دې مدا به چې دلته بل دې نه او مریضو مزکه دارا وسلو دې غي او شور شي
په دې باغ کې دې شیخ واکسول
دا ټول زینم خوشل خزاده خواتند
دې باغ کې خو یو رستورانت هم دکنه خوړلې کوم شای درته واخستل
نه تر اوسه مچ نه دا خوړلې خوزان ته اخلو
تاسو خپل نمبر ته وای
جمشید
تاسو دې میرمنې خواوند یاست
او
میرمنې دی ویلې چې زما دې زوم بیا دلته باخت راوسم دې لپاره چې وخت می خې تیر سی کنه څنګه په دې فکر کې سولې چې دا میرمن دلته راولې چې سات تیر سی او روغ سی
دا ډیر وخت کور کې زیات تیرې پوشه کور کې زړه پتنګ شه او لګ ناروغه مو بیا ما ورته ال ما راځه چې باخت دې وسم لګ سات به دې تیر شي چکر مو شي تفریح مو شي به ته کور ته راشم
هغه کسان چې هم د سیتاس د میرمنې غوڼه مشکل لري کنه او ضرورت لري چې یو باخت لري او چیرته کینی وخت ختیر کی اته پیغام څه ده څومره په دې کسانو باندې باید پام وسی
دغه کسانو باندې ډیر پام وشي دا چې تر سوچ زیات فل زیات وخت کور کې تیرې د سه بیکار کور کې وخت تیرې هغه نه چې دغه باغ وته لړ شي لکه د باغ بابر باغ یاد چل ستون یاد په مال یاد باغوش دغه چې لړ شي دا بیرمن ساتم به تیشي د خاون نو ساتم او هغه وخت هم ډیر خطیری
زمونوم اید محمد تخلص می بیغراد دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکی گدم هرمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگیرام ما دیر دیاد خواهیم
چهل ستون باند پاتی رو جگرو که ده پوزی مرکز پتوگه هم کاری دلی چه دیر برخه هم آغا وقت وره نشوه خلنه که مرغه اوس بیا پیو پارک و میلزای بدل شوی دی خلق ورزی او خپل وقت تری و حد خوخ بکی دیره بی داو ده جوان پشی بو که خبروانه تر بیا خیچاری
Come on.